د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راجی شو از خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15000 افغانۍ زیانمن شوو
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي قدر منه ودونکو تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري زړه بوګنوون کې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپله د دې شاهده ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجونو ته خو موټر بخې نه ورکوي او لیسنس نه ورکوي، اجازه یې نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پام کوله. زما خپل څو ملګري وو موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاط یې کول. خو څو ورځ مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بده حادثه شوې وه چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې ترافیکی حادثه شوی دی. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې م چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکوي او لسانس ورکوي. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې زده همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح پورا یا د رخصتی پورا ځواني ملګرو او حتی ځینو موټر پلورنځي وو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسلحات نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا هغه څنګه چې موټر خرڅېږي له هغه ځایه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پېښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پېښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بېرته، البته که چېرې ژوندی پاتې شي، چې دا بېرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بېرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړي وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي، بیا یې له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر د چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې مونږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه مونږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ول چې د یو سړي هماغه سر وکار نه همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې د ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق ونشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمره وي خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چېرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتې دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکي اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دیمانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه څه رقم موټر چلوي. بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. او خدای ته مو فهم نه وي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو یا خپل ژوند له منځه وړو یا ځان مایبه کوو، لاس پخه خپل ماتو، سترګړندو. عمده لامل چې د دې د بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما که زه ووایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له ښار نه او په دغه شان لوی لوی ښارونو نه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودوباش کېږي، ځکه چې د ښکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د سې حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي که لږه بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډېر بې احتیاط ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته وهڅوي او یا ترې داسې یو هغه اصولي ډریور د دې نه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بې لارې نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان بې سره په سړک باندې ځي، نو خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوي وي چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوئ. ولې مو نه دي غوښتي چې ورسئ هلته امتحان ورکوي او دا اسناد واخلئ؟ او کله چې تاسو سړک ته وځئ، آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نورو نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره ته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو، هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کمځه کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی را ته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانی دلی دلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاستئ چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پوهېږي، موټر چلول زده نه وي، موټر ته کینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاستئ؟ څه ډول پیښې دې لیدلې؟ څه ډول پیښې دې اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول. که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نه شي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بې احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیډ وهي او سړک عامه شان معیاري نه دی جوړ چي دی په کې سپیډ وهي زمونږ او ستاسو د کابل سړک چي دی خو کزو وایم د شپې ته نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیډ لپاره دا سړک جوړ دی حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیډ وهي په دغه لار باندې یو سل څلوېښت سپیډ وهي تبا نو ټکر رامنځته کیږي او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان کې زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سړک باندې ډېر تیز راخوشو ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو مې نه شو کړی هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو هماغه وو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو موټر هم ډېر خراب شو هغه موټر زما موټر یې ووهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو
بله د دې علت څه وه کوم ځوان چې دی چلاوه زدای نه وکاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي
کورلا موټر خاوند دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو بې احتیاطي وه ځکه چې سړک دی دواړه قبضه کړه او له یو بل نه کوشش یې کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي نو سړک ټول دوی قبضه کړی او موږ ته دا موقع نه برابرېدل او سرعت کې را روان وو نو موږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچ کړو موږ د دوی سره سپیډ نه وهه خو ځان بچ کړو هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو لارې قید وه نورې موټرې مخته را روانې وې دا مجبور شو زما موټر یې ووهه او زما د موټر نه موټر بې کنټروله شو لاړه نور موټر یې ووهه په دغه وخت کې که زه ووایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه که چېرته هغې لږ هم د حوصلې نه کار اخیستی وی د احتیاط نه کار اخیستی وی نو دغه پېښه نه رامنځته کېدله ترافیکو ته راجی شوی وی زه خپله ملامته راتلم ځکه ما لیسنس نه درلوده هغه هم لیسنس نه درلوده نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامته وو پنځه ویشت زره افغانۍ زیانمن شوی وو په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې
که په دې باندې خبرې وکړې چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي عملي مثال یې تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب تکینی ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي نو حتی ستا ژوند هم اخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه واوسي که هر څوک وي خو دغه ژوند هم اخلي نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډېر پاملرنه وکړو ځوانانو ته مې توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډېر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی مستي وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډېر احتیاط وکړي ځکه چې زموږ د افغانستان سړکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډېر کم دي دلته هر وخت او لږه بې احتیاطي ډېر زیات خطر انسان ته اړوي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشحالیو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی. هغه بیټ تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې شاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراد کی، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولی، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولی، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یوه ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یوه بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسې دغه مسافه مراعت کوئ او ترافیکي اصول مراعت کوئ. که تاسې دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعت کړئ، نو انشاءالله چې په ژوند کې به ډېرې خوشحالیانې ولري او نه به د دغه شانې بدو پیښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو سوې نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ، لږ وروسته بیا ډرایوري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې یم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرایوري کورس ته، یعنی نو زه نور په ډرایوینګ باندې ښه پوره پوهېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی، نور په هر څه باندې پوهېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسی د تم ځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته دا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسی وانی ونه کړم، موټر ته کېننم، ځکه چې بلې یوې بدې پیښې شاید نه شم.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
موسیقی هر کله د پسر لو کو قدر د مشران خپل مو کو وای هر کله د پسر لو کو قدر د مشران خپل
د ازادي ملما
د ازادي مل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما لشید د شهیدو تکلونو فریادونه توچی شبا د پښتو وی زبایما هبن کری پښتان زما
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونه ته خار اغلی خوشاله یم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو خبرونه میلمنه یم.
آسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو هم دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماماخیل او کاکاخیل یا پلارخیل او مورخیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده، خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کښې را ته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ، او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه، او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزې نه م خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادۍ او خوشحالۍ کښې خو سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یا د چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوا نه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسئ یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دې برابره کړي یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي، هر دلیل چې خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو کوریدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې را ته معرفي کړي، هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویله خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب درلودې، درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما کې بیا موزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو. هغه واقعا ډېره سخته وه، ځکه نر و نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایئ، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیاد کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه وم چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې صحیح چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت د اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې تکرار کړل.
اسیا جانې، د شعر او کمپوز پاکل راته وایي، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیدا دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم هم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سره بله، یعنی د ما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلي چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا چې راخستې دي د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دي او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوه دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنې دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کښې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پېغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت دي. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنې د موسیقي د نوي آلو سره. نو ریښتیا درته ووایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کښې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه را ته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته یې ډېر صفت کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلی چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې شته مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سم، هله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کښې دي، په دادرا او په مغولي کښې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کښې دا شعر واچوي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کښې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوه کوي، یا خلک یې په ټولنه کښې دغسې پېژندل سوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړې، دریم واده وکړې، او هغه ښځې چې دوهمه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستې لسانسۍ بل د داسې چې را تېر سي په وطن کښې، خو دا بېخي یو عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه هم په خواله رسنیو کښې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دوی شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کښې دې وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کښې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کښې چې دوی کوي، دا مطلقه شرط دی. او که مثلا د دې مډرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنې د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کېږي چې مال راسي دغه دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري دا سندره ما خاص ترې وکړې، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خپره نه کړه، یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه دغسې ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، د هغې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بلې، زه به جوړه کړم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم د هغه سه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مال زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم، یا مثلا اورېدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم یو په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑ دم نڑی دم ٹوپک دبل اورا دورور سرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بی دم نڑی دم زما دزاد دورا کبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی گنا شبی تو با هم شبی دا زما دا زاد دور کبولو نارا هم شبی دا یو آشی باکی گنا شبی تو با هم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کنا وجود کی می مرگونی
لیکن می ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي، یعنی د درو شاعرانو شعرونه سره ګډ کله بیا موږ ځنګل کې دغه د منی سارولو نو پانی تازه را رژېدلي وې نو نیت مو کې چې دغه تازه راغلې د منی دی ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګله کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان وي بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې مدي د دغه ونو په مابین کې ټول ننوځي چې دلته دې سندره ووایه هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغه فکرلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی
ډیر زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوښ وي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه نه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درد دی خو زه دا بنانه کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته کوم چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی که راته وبخشي تور ستوري د لمرو په شانی او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی طولو باندی چوکرما زبدی طولو تتابیر تنگشم دداغ طولو دبلو حسن بچو کوستائی زما د هستی زما د شایست بها بچو کوټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پالن خطلې مما تن راګوري ځکه هغه وهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بتوک وټاکی زما خاوند زما می